The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام شه خدامن اوریدونکو او خره خلاص دا خبري خبرونه تاسو ته له واشنگتن دي سي نه وړاندې کیږي نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده تاسو قربانای امام نظر شهید اول هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د سوریې ختیځ سیمې پر یو روغتون د داعش وسلوالې ډلې لخوا په حمله کې شاوخوا شل حکومتي عسکر وژل شوي دي اخوا بغداد ته نږدې په غربي سیمه کې 14 ځانمرګي برید کوونکو په حکومتي او د استوګنې ځایونو حملې کړې دي او په نښتو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي او 18 نور ژوبل دي
دغې مرکز ته د ورننوتلو په وخت امنیتي عسکرو په هغوی ډزې وکړې چې پکې 15 ځانوژونکي حمله کوونکو په ځان پورې تړلي بمونه وډزول
د کیمرون حکومت تر مخه نړیوالو عسکرو د بوکو حرام 15 مشران نیولی او د دوی ولکې نه یې ګڼ شمیر ماشومان او ښځې خوشی کړي دي سرچې کې تاسو واوریدل اوس غواړم شي د مهمو خبرونو تفصیل ته رسنۍ وایي افغان حکومت هیله لري چې په راتلونکي څو ورځو کې به د افغانستان دوامدارې جګړې ته خاتمه ورکړي او د سولې خبرې اترې به نهایي شي ویل کیږي د سولې د شورا مشر معاون عطا الرحمن سلیم ویلي دي د حزب اسلامي ډلې سره به د سولې خبرې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسي همداشان د حزب اسلامي ډلې یو نماینده امین کریم ویلي هیله ده چې تر یک شنبه به د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غني موافقنامه منظوره کړي اخوا د سوریې ختیځ سیمې پر یو روغتون د داعش وسلوالو لخوا په حمله کې شاوخوا شل حکومتي ځواکونه وژل شوي دي وسلوالو د دیر الزور سیمې ځینې علاقې کلابندې کړې دي او دغه سیمه د عراق پولې ته نږدې ده او د حکومتي ځواکونو او داعش ډلې تر منځ وېشل شوې ده په ځینو سیمو کې حکومت ځواک لري او ځینې هم د داعش تر کنټرول لاندې دي برتانیې کې د سوریې لپاره د بشري حقوقو د ساري ادارې ویل دي په دې وروستۍ نښتو کې شل حکومتي عسکر وژل شوي دي او د داعش هم شپږ وسلوال پکې وژل شوي دي د دیر الزور سیمې کې شاوخوا 200 ولسي وګړي ژوند کوي او بلې لورې ته د سوریې شمالي ختیځ کې هم د موټر په ذریعه یوې بمی چاودنې کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي بلخوا بغداد ته نږدې غربي سیمه کې د شنبه په ورځ یو شمیر ځانمرګي برید کوونکو په یو حکومتي او استوګنې مرکز حمله کړې ده چې پکې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي او 18 نور ژوبل دي د ځایي پولیسو مشر ویلي لږ تر لږه 14 ځانمرګي برید کوونکو د ماښام په وخت په دغې سیمې حمله کړې ده او د کورونو په شمول په سیمه کې یو پولیس سټیشن او ځینې حکومتي دفترونه هم موجود دي پولیسو مشر رسنیو ته ویلي دي 15 حمله کوونکو د امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال ځانونه لوزولي او پاتې نور برید کوونکي په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي بلې لورې ته د شنبه په ورځ په نایجیریا کې یوه سرمشریزه غونډه شوې چې پکې د غرب افریقایي هیوادونو مشرانو د فرانسوي مشر او د برتانیې وزیر اعظم ډیوید کیمرون هم ګډون درلودو د غونډې مقصد سیمه ییز امنیت او د بوکو حرام وسلوالې ډلې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره ستراتیژي جوړولو په سر بحث و د برتانیې وزیر اعظم ښاغلي ډیوید کیمرون ویلي هم په دغه ورځ د مداوایا په شمالي سیمه کې د لوی عملیات پر مهال د بوکو حرام په مرکزونو چاپې وهل شوي دي او شاوخوا 28 ماشومان او 18 ښځینه آزادي شوي دي د برتانیې حکومت وایي د بوکو حرام ډلې 15 مشران یې هم نیولي دي اخوا د روسیې په سرخار مسکو په یوه هدیره کې ګڼ شمیر خلک د یو بل سره په جنګ شوي دي راپورونه وایي په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او ځینې هم پکې ژوبل دي ویل کیږي شاوخوا 200 کسانو سره نښتې دي او د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي خو بیا رسنۍ وایي ځایي پولیسو د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي دي د روسیې کورنۍ چارو وزارت ویلي په پیښه کې ککړ 50 تنان نیول شوي دي
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه تا غوږی از قدر منوریدونکو د سوریه ختیځ سیمه په یو روختون د داعش وسلواله ډلې لخوا حمله شوې ده او په دغه حمله کې شاوخوا شل حکومتي ځواکونه وژل شوې دي. وسلوالو د دیرالزور سیمې ځینې علاقې کلابندې کړي هم دي او دغه سیمه د عراق پولې ته یوه نږدې پرته سیمه ده. د حکومتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ دغه سیمه ویشل شوې ده، ځکه چې ځینې سیمو کې حکومت واک لري او ځینې سیمې هم د داعش وسلوالې ډلې د کنټرول لاندې دي. په همدې حقله یو تفصیلي راپور لري زموږ همکار کلیم افضل، تاسو ته راځئ چې په ګډې سره واورو.
د شام نه راغلو خبرونو تر مخه دیر الزور په سیمه کې په یو هسپتال د حمله په وخت د پوځیان وجل شوي. ریاست اسلامي یا آیس تر ګریډلې د دیر الزور ځینې علاقې هم د خپل قبضې لاندې راوستي. په برتانیې کې د شام په حالاتو نظر ساتونکي د بشري حقونو ډله وایي دا لا معلومه نه ده چې په هسپتال کې موجود د مریضانو وضع به څنګه وي. د شام حکومتي ځواکونو هسپتال خپلې ولکې کې بیا اخیستی، خو څه قسمه معلومات د دې وروستو نه دي راغلي. د شام په دیر الزور سیمه کې نږدې 200,000 عام خلک ژوند کوي او د دې سیمې زیاتره برخه د شام حکومت انتظام لاندې پاتې شوې. مطبوعاتي راپورونو تر مخه په شام کې د اسلامي ریاست مرکزي ښار رکا باندې ځایي ډلو لخوا د حملو د یری د آیس یا داعش تراګورې ډلې مشرانو دغلته نه خپل جنگي سامان او جګړه مار د رکا ښار اطرافو ته خواره کړي دي. په دې جګړه کې تیزواله د هغې وروستو راغلی چې تیرې جمعې پر ورځ د شام حکومتي ځواکونو لخوا په یو هوایي برید کې د ادلیب په ښار کې نږدې 12 عام ملکي وګړي وژل شوي. حکومت لخوا دا هوایی کمپین د ادلیب په هغې برخې کې شروع شوی چې په کم ځای کې کم شمیره د شیعه مسلک الوایت خلک آباد دي. اسلامي ریاست ترهګرو او القاعدې ډلې جګړه مارو د الوایت مسلک دا سیمه قبضه کړې وه، د کومې سره د شام صدر بشار الاسد هم تابع لري. حکومتي عسکر پوره وس توان کوي چې د ادلیب دا سیمه د داعش او القاعدې ترهګرو ډلو د ولکې آزاده کړي. د شام خبررسان اداره سنا تر مخه حکومتي عسکرو د ترهګرې ډلې النصره فرنټ مضبوط مرکزونه په نښه کړي او 13 ترهګرې پکې وجلي. د شام په ادلیب، زرا او حما سیمه کې د تازه وجنو په حقله د امریکې د خارجه دفتر ویان جان کیربي سخت اندېښنې ښودلي او وایي چې دا اوس جګړه د مسلک او عقیدو په سر جوړه شوې. په شام کې امریکي او اروپایي هیوادونو په شریکه داعش یا آیس پر ضد خپل هوایي کمپین پیل کړی چې مقصد یې د ترهګرې ډلې نوغې وباسل دي. هم په دې مت کې تیره ورځ بلجیم حکومت لخوا هم په دې اتحاد کې برخه اخیستو ژمنه شوې. د امریکې دفاع سیکرټر ایش کارټر د بلجیم حکومت دا ګام ستایلی او ویلي دي چې بلجیم د اتحادیې یو مهم نماینده هیواد دی. کال 2014 راسې د بلجیم هوایي ځواکونو په عراق کې داعش پر ضد ډېر قوي هدفونه په نښه کړي. اوس به د بلجیم اف 14 جنگي جازونه به په شام کې هم ډېر مفید ثابتېږي. په شام کې یاغي ډلو او حکومت ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه تیر شروع پر ورځ د نیمې شپې ختمه شوې او د هغې وروستو په الپو ښار باندې حکومتي عسکرو لخوا پر لپسې بریدونه شوي چې پکې ډېر عام خلک هم وژل شوي. تیرې فروری په میاشت کې روس او امریکې په مرستو په شام کې خبرو اترو لپاره زمینه برابرولو په اړه د ډزبندۍ لوزنامه پر ځای شوې وه، خو الپو په شمول داسې ځینې علاقې وې چې د ډزبندۍ دا لوزنامه تر دم ګړی عملي نه شوه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د سټوډیوز نه د ډیو ریډیو خبرې خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، بغداد ته نږدې په غربي سیمه کې د شنبې په ورځ یو شمیر ځانمرګي برید کوونکو په حکومتي او استوګنې ځایونو باندې حمله کړې ده چې پکې شاوخوا شپږ کسان یې وژلي دي او نور 13 کسان ژوبل دي. دغه پیښه چې رامنځته شوې وه د ماښام پر مهال شوې ده او لږ تر لږه ویل کېږي چې 14 ځانمرجونکي وه چې دغه برید یې کړی دی او دغه حمله یې ترسره کړې ده او د پولیسو سره بیا په نښتو کې 15 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. په دې حقله باندې یو تفصیلي راپور لرو چې زموږ همکار تاسو ته تیار کړی دی، بختور شاه تاسو ته وړاندې کوو.
د عراق د امریت فلوجا ښار د پولیسو مشر کرنل علي ال عیسایو ویلي دي د پېشمنی مالې نږدې 14 ځانوژونکي حمله کوونکو په یوه حکومتي ودانۍ یرغل وکړو چې پکې د پولیسو رتاڼۍ او سرکاري دفترونه علاوه د عامو خلکو کورونه هم دي. د پولیسو مشر وای دغه مرکز ته د ورنوتلو په وخت امنیتی عسکرو په هغوی ډزې وکړي چې پکې 15 ځانوجونکي حمله کوونکو په ځان پورې تړلي بمونه وډزول او باقی پاتې ځانوجونکي ترهګر دغه سرکاري ودانۍ ته ورننوتل چې وروسته هغوی هم د امنیتی عسکرو لخوا وجل شو. د پولیسو مشر کرنل علی وای په دغه مقابله کې د عراقي عسکرو 15 پوځیان او یو عام وګړی هم وجل شوی دی او 13 نور کسان پکې جوبل شوي دي. امریت نومې د ښارګوټی د فلوجا ښار نه 100 میله په جنوب کې پروت دی چې په انبار صوبه کې د دولت اسلامي مضبوط ګړ ګڼلې کیږي چې د پایتخت بغداد نه 15 کیلومتره په مغرب کې پروت دی. د دولت اسلامي نومې ډله د عراق په شمالي او غربي سیمو کې واکمني لري او د عراق دویم لوی ښار موسل هم د دغې ډلې په قبضه کې دی. دغه ډلې په شام او عراق کې په هغه سیمو کې د خودسره اسلامي خلافت اعلان کړی چېرته چې د دوی قبضه ده. په تیرو 100 میاشتو کې عراقي عسکرو د دولت اسلامي یادایش په ضد خپله مبارزه تونده کړې ده چې ورته د امریکا د هوایی جازونو کمک هم ترلاسه دی او د داعش په مرکزونو د امریکې هوایی جازونو د بمبار د لارې دغه ډله ډیره کمزورې کړې ده. ولې داعش ډلې د دغه پوځي عملیاتو په ځواب کې په عراق کې بمی چاودنو او ځانمرګي حملو له زور ورکړی چې اکثره پکې عام وګړي ښځې او ماشومان وجلې کیږي او په عراق کې سرکاري شمیرې ښایي د تیرې شروع د ورځې نه تر ننه پورې په بمی حملو کې د 100 نه زیات کسان وجلې شوي دي. عراقي چارواکي وایي داعش په جګړه کې د تاوان نه د خلکو پام اړولو دپاره دغه بمی چاودنې کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه اوري. تاسو ته به دا وایو چې د خبری خبرونه نو وروسته به ستاسو سره د سهار په خیر خبرونه زمونږ همکاران بختور شاه او محمود جلیل مخ په وړاندې بوزي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې هم ګډون وکړئ او هغوی زره خپل رای هم شریک کړئ. هغوی به هم ستاسو لپاره یو په زړه پورې موضوع راوړي وي او ستاسو سره به هم شریکوي. د دې تر څنګ دا چې تاسو کولی شئ چې د ډیوه ریډیو ویډیوي راپورونه کوم چې تازه راغلي دي او په وروستیو کې راغلي هغه ټول د ډیوه ریډیو د فیسبوک ویب پاڼې نه وګوري. هلته لاړ شئ، د ډیوه ریډیو ویب پاڼه خوښه کړئ او تاسو به ټول دغه وروستۍ راپورونه او د دې تر څنګ دا چې وروستۍ خبرونه به هم تاسو هلته لوستلی شئ. راځو د راپور ولوري ته. تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د شنبې په ورځ یعنی تېره ورځ په نایجیریا کې یوه سرمشریزه غونډه شوې وه چې د غرب افریقایي هیوادونو مشرانو، د فرانسې مشر او د دې تر څنګ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم ګډون درلود. او د دې غونډې مقصد چې وو هغه د سیمه ییز امنیت په هکله وو او د بوکو حرام وسله والې ډلې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره ستراتیژیانې جوړولو په سر باندې وو. په دغې سرمشریزه غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم ښاغلي ډیوډ کیمرون دغه اعلان کړی دی او دغه ویلی دی چې د مداویا په شمالي سیمه کې د لوی عملیات پر مهال یې د بوکو حرام په مرکزونو چاپې وهلي دي او شاوخوا 28 ماشومان او داسې 13 ښځینه یې ازادي کړي دي کوم چې د بوکو حرام وسله والې ډلې په بند کې پراته وي. دغه راپور چې زموږ همکارې ماور جلیل تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د کیمرون حکومت ویلی دی چې د بوکو حرام تندره وډلې په ضد جګړه کوونکي نړیوالو عسکرو د بوکو حرام 15 مشران نیولې دي او د دوی ولقې نه یې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان خوشې کړي دي. چارواکو د خالی په ورځ راپور کړی چې د روانې میاشتې په شروع کې په شمالي مداوایا په ځنګل کې د بوکو حرام مرکزونه په نښه کړل او 28 ماشومان او خواوشا 13 ښځې د هغوی د ولکې نه خوشې کړل. بلخوا ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ویلي دي چې هغه د نایجیریا انتها پسند ډلې بوکو حرام او د داعش تندره وډلې ترمنځ اړیکو باندې اندېښمنه ده. سلامتي کونسل په یو بیان کې ویلي چې بوکو حرام ډلې چا چې تیر کال داعش سره د اتحاد ژمنه کړې هغه د غربي او منځني افریقایي ملکونو امن او ثبات لپاره خطر دی. په عیني حال کې یو مشر امریکایي چارواکي ویلي چې لیبیا کې د بوکو حرام تندلارو د داعش سره په ګډه جګړې کې برخه غستو خبرونه راغلي دي. دا خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د نایجیریا سرخار ابوجا کې د بوکو حرام په ضد جګړې او سیمه ییز امنیت په لړ کې یو کانفرنس شروع دی. د کانفرنس پرانستې دستوري کې د نایجیریا صدر محمد بوهاري ویلي دي چې د لیک چارټ سیمې کې د پرمختګ لپاره د 1 بلین ډالر وجد دی چې ترهګرۍ ته د ورکوونکو وجوهاتو مخه ونیول شي. ښاغلي بوهاري زیاته کړه چې اوس مهمه مسله د تباه شوي انتظامي ډانچې بیا بحالي ده، لکه سکولونه، طبي مرکزونه، سړکونه او پلونه، او دې ترڅنګ بې کوره شوي خلک مرستو ته اړتیا لري چې غټه شمېره یې په ښځو او ماشومانو مشتمله ده. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي دي چې دا ډېر مهمه ده چې نړیواله ټولنه د سیمې لپاره نور زیات کار وکړي او د لیک چارټ سیمې ملکونو کې د انساني صورتحال په حق لی خبرداري ورکړو، چېرته چې په خاصه توګه نایجیریا، نایجر، چارډ او کیمرون د بوکو حرام لخوا بریدونو سره مخ دي. ښاغلي اولاند زیاته کړه چې که څه هم د نایجیریا موجوده صدر واک کې د بوکو حرام په ضد جګړې کې کامیابي ترلاسه شوې، بوکو حرام تندروا ډله د مخکې په مقابله کې کمزوري شوې، خو بیا هم دا ډله د سیمې لپاره خطر ده. دې غونډې ته وینا کولو په وخت د امریکا نائب خارجه سیکرټر انټونی بلینکن ویلي دي چې دا ډېر ضروری ده چې بوکو حرام ته نه یوازې په عسکري بنیادونو بلکې په نظریاتي بنیادونو هم ماتې ورکړی شي. دې زیاته کړه چې موږ وکتل چې د بوکو حرام د رابطو کولو صلاحیت ډېر مؤثر شوی او داسې معلومیږي چې دوی ته د داعش مرستو نه ډېره فایده رسېدلې. د بوکو حرام نږدې 2 کلونو یاغیتوب په موده کې قریبا 20,000 خلک وژل شوي او 2,000,000 نه زیات په کډې کولو مجبوره شوي چې په کې 3,000,000 ماشومان دي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
دونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم د خپرونې په دې ځای کې وخت شوې دی د مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کوي او تاسو ته وړاندې کوي چې نن یې د موضوعاتو نه د مطبوعاتو نه کومه موضوع ستاسو لپاره راخیستې ده.
نن د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د امن او د سولې د ممکنه لوزنامې کېدو په باب یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان نامتو جنگیالي ګوند سره امن لوزنامې دسخط کولو ته چمتو دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې په کابل کې د ناستو حکومتي چارواکو خیال دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت امن لوزنامه به طالبانو سره د امن لوزنامې پیش خیمه ثابت شي. مضمون زیاتوي چې په دا قسمه لوزنامه به د افغانستان په جدید تاریخ کې په قتل و غارت بدنامه جنگیالي ګوند حزب اسلامي او د دې مشران د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه راننوځي. ګارډین اخبار د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د کیدونکو امن لوزنامې د مسودي لیدو او لستو داوا کړی دی لیکي چې په دې کې افغان حکومت جنگیالي ګوند حزب اسلامي ته د ځینو رعایتونو په ورکولو رضامندي ښکاره کړې ده. افغان حکومت ګلبدین حکمتیار سره په داسې وخت کې امن لوزنامې ته ورنږدې شوی دی هر کله چې طالبانو سره د روغې جوړې کوششونه بے خوند ثابت شوي دي. ګارډین اخبار لیکي چې د امن لوزنامې په بنیادی خبرو کې د حزب اسلامي د پخوانو جرمونو معاف کول شامل دي چې د ترهګر حملو د معاف کولو خبره هم پکې شته ده. خو دلته دا سوال راپورته کیږي چې آیا حزب اسلامي ته د معافی په ورکولو به افغانستان کې سمحکمتیا او قلاری راشي او کنه دا به افغان سیاست کې نور تریخوالی پیدا کړي. د امن لوزنامې د مسودې تر مخه د صدر اشرف غنی حکومت به ګلبدین حکمتیار او د ملګرو ته افغانستان کې په امن سره د اوسېدو اجازه ورکړي. افغان حکومت به د حزب اسلامي قیدیان هم خوشی کوي او پاکستان کې د ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي پراته شل زرم رستیالان به هم افغانستان کې سر دوباره آبادی. ګارډین لیکي چې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د بین الاقوامي فهرست نه وستې نه چې خدا لوزي ورسره کړی دی چې د باندې د لګې دلو ټولو جرمانو او سزاګانو د ختمولو دپاره به افغان حکومت خپل پوره وس چار کوي. د دې په جواب کې به ګلبدین حکمتیار ترهګرو ګوندونو سره هر قسمه ناسته پاسته او راشه درشه ختموي او په افغان اساس به ټینګ ودرېږي. ګارډین لیکي که دا لوزنامه کامیابه شوه نو ګلبدین حکمتیار به د جنګي جرمونو ړومبی تورن نه وي چې د کال 2001 نه پس به افغان سیاسي اډانه کې رانه نوځي. د نه وړاندې ازبیک مشر عبدالرشیم دوستم باندې هم د طالبانو په کنټینرو کې په بې دردی سره د قتلولو تور وو، خو نن سبا د افغانستان نائب جمهور رئیس دی. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتوي چې د بشري حقونو مرستیالان ګلبدین حکمتیار له د معافی په ورکولو خوشاله نه دي. دوی وایي چې د ګلبدین کړي جرمونه د هیرېدو نه دي، په کومو کې چې په کال 2014 کې هغه یو ترهګر حمله هم شامله ده چې د شپږو امریکایانو په شمول پکې 14 کسان وژلی شوي وو. خو د افغانستان د کم شمېره فرقو نمایندګان د حزب اسلامي دپاره زړه کې نرمي لري. د پنجشیر یو تاجک افغان پارلیماني غړی ظاهر سادات وایي چې د نن ورځې حزب اسلامي ګوند د 40 کال وړاندې حزب اسلامي په شان نه دی. د پروان تاجک پارلیماني غړی عبدالستار خواسی وایي چې په حزب اسلامي کې اوس هغه توان نه دی پاتې کم چې پکې پخوا وو. که حکمتیار کابل ته راشي نو په دې به امن وده ومني، خو دا دواړه پارلیماني غړي په دې حق کې دي چې ګلبدین له حکومت کې طاقتور منصب ورکول پکار نه دي. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخر کې د یو غربي ملک د یو چارواکي د خولې لیکلي دي چې د ګلبدین حکمتیار سیاسي اهمیت هغه نه دی پاتې، خو د سره امن لوزنامه د هغې اصلي روغې جوړې په لورې یو ازمیخ ضرور دی چې آیا د کابل اشراف څوک نوی تن خپل منځ کې ځایولی شي او کنا، او آیا افغانستان نه تلي ماجر بیرته خپل وطن کې آبادېدی شي او کنا. دا ټولې خبرې ډېرې اهمې دي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewa.radio.com.
د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یوه اداره چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
صدر اوباما برازمې افریقا کې په اقتصادي او طبي مدونو کې د شوې پرمختیا د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې افریقا مخ په وړاندې روانه شوې ده. خود اولسی تحفظ جمهوریت او د بشری حقوقو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر سارا سیوال اوس په خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې افریقا د نړیوالې رورولای په خیر کې ډیر سکولې شي، خو افریقی ته اوس هم داسې مسلې په وړاندې پرتې دي چې د هغو د لاسه د افریقی په کامیابو کې خنډان راولاړ شوي دي او د ترقۍ رفتار یې سوړ شوی دی. په دې خنډانو کې ړومبی خنډ خونړی توندلاریتوب دی. د برازمی افریقا په غربي او شرقي دواړو برخو کې اسلامي مغرب کې القاعده او بوکو حرام غوندې خونړو تنظیمونو د خلکو ژوند په عذاب کې اچولی دی. اقتصادونه یې تباه برباد کړي دي او د حکومتونو عملداری یې تالا ترغه کړي دي. دا د امریکې او په افریقا کې زموږ د اتحادیانو دپاره د ډېرې فکرمندۍ حالات دي. افریقایي سیمه کې دویمه مسله ښځو او جینکو سره د فرق د سلوک مسله ده. نائب خارجه وزیر سیوال په دې لړ کې دا خبره په ګوته کړله چې د فرق په دې سلوک کې د شر شدت کارونه کیږي چې پکې د زنانو د نازکو اندامونو د پریکولو او د دوستانو د خاندان د کسانو یا د دفاعي فوزونو لخوا ښځو سره د جنسي تشدد کېدو، په زور د جینکو د ودولو او دا شان د دوی د تعلیم په لار کې د رکاوټونو پیدا کولو او د دغو ملکونو په اقتصادي سباون کې د دوی د کردار ختمولو کارونه شامل دي. درېمه مسله د افریقانو ملکونو دننه د مخ مروت د مجرمانو سزانه د ځان بچ کولو مسله ده. نائب خارجه وزیر په دې باب له په سختو الفاظو کې وایي چې امریکا افریقانو ملکونو سره د دوی په عدالتي نظام کې د پرتو نقصونو د لرې کولو لپاره دوی سره په شریکه کار کولو ته تیار ده، ځکه چې دا یو ډیر اهم کار دی، نه یوازې د اقتصادي ترقۍ لپاره ولی د اولسي او د سیاسي ترقۍ لپاره هم. بین الاقوامی خبریالانو سره یو مذاکره کې د خبرو اترو په موقع نائب خارجه وزیر سیوال د امریکې لخوا د نورو اقداماتو نه علاوه افریقا کې د امن ساتنې لپاره د فوجي عملیاتو د صدر اوباما د ملګرتیا خبره په ګوته کړله. دې نه علاوه په دې عملیاتو کې د شاملو فوجیانو او د پولیسوالو د ښه کردار د ښکاره کولو لپاره او د دې فوجیانو او پولیسوالو د لاسه د څه قسم جرمونو کېدو په صورت کې سزا نه د دوی د نه بچ کېدو لپاره هم د امریکې اقدامات په ګوته کړل. سارا سیوال په برازمی افریقا کې د ترهګرو د مالی مرستو د وسیلو د معلومولو او د دې د ګډوډ کولو لپاره د امریکې اقدامات هم بیان کړل. صدر اوباما ویلی دی چې د افریقې د ترقۍ دارمدار په خې حکمرانۍ د بشري حقونو په خاطر کېدو او په امن او قلاري دی. امریکا د دې ټولو ذکر شوو مقصدونو حاصلولو په لوري د افریقې په کوششونو کې ټینګ ملګری او دوست ملک دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دونکو د ډیوري جو خبري خبرونه هم پای ته رسي. په همدې ځای از نن از مونږه همکار وو د دې خبرونه پروډوسر رشاد علي او تاسو قربانه مو منزه شهید. تاسو نه اخلو اجازه تر بل خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضري کو. تاسو په لوی سختن تلاش پاره خو له دې تر مخه تاسو به دا هم وایو چې د دې خبرونه وروسته به د مشال رادیو خبرونه په همدې سپو باندې تاسو اوري. تاسو کولی شئ شي د حقوق خبرونه هم واوري تر سو مهاله چې بیرته دی وستا سو په خدمت کې راځي. تاسو په لوی سختن تلاش پاره